پدی خبری ټولګه کې په افغانستان کې د ترهګرۍ خطر د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت نه اندېښنه خودلې. مارکو روبیو وایي چې واشنگتن اوس په ساحه کې داسې عناصر نه لري چې ترهګر تعقیب کړي. د محافظه کارو سیاستوالو غونډه د سیپاک مجلس روان ده او برخوال پکې د امریکا د اوسنی حکومت د سیاست په بیلابیلو برخو غږېدلې دي. یو شمېر ویناوالو د ځینو حکومتي تګلارو په بدلېدو ټینګار کړی دی. او په افغانستان کې د سرطان درملنه افغانستان کې داسې روغتونونه شته چې د دې ناروغۍ په وړاندې لومړني خدمات وړاندې کوي، خو له دې سره سره ځینې ناروغان بهر ته د درملنې لپاره ځي.
السلام علیکم، خراغلاس نن شنبه د فبروری د میاشتې 22 نیټه ده. تاسو دا زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. تاسو کوربه ز احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې زما دوه همکاران هم را سره دي. سمیع الله جلال زید محافظه کارو د سیاسي عمل د کمیټې د غونډې جزئیات شریکوي چې نن یې مهم ویناوال ولسمشر ډونالد ټرمپ دی. موسکا ساپۍ به د تورخم دروازې د تړل کېدو په اړه معلومات شریک کړي. له دواړو څخه په مننې خبرونه د امریکا په یو مهم خبر پیلوم. تاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د محافظه کارو د سیاسي عمل د کمیټې په غونډه کې وینا وکړي. نن شنبه د دې غونډې وروستۍ ورځ ده او جزئیات د مجلس لزایه د خپل همکار سمیع الله جلال زین اخلم چې د همدا اوس په خبرونه کې را سره ملګری شوی دی. جلال زین صاحب سلامونه. ولسمشر ټرمپ د کوم پیغام سره د غونډې ته راځي او د وینا په جزئیاتو یې څه پوهیږو؟
شکیب سلام تاسو ټول قدرمنو لیدونکو ته. بالکل، ولسمشر ډونالډ ټرمپ ساعت مخکې په خپل ټولنیز شبکې تروت لیکلی دی چې دای به د غونډې ته راشي. د سی پاک اکس پاڼه باندې هم لیکل شوی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په دې غونډه کې وینا کوي. نن د غونډې وروستۍ ورځ ده، اما تر اوسه دا دقیقه معلومه نه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څه وخت وینا کوي او د وینا ټکي به څه وي. او ځینې راپورونه وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سیمه ییز وخت له غرمې وروسته د غونډې ته راشي. د محافظه کارانو لوی غونډې ته چې ډېر خلک هم راغلي، غونډه اوس هم روانه ده، د غونډې ته وینا وکړي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د راتګ لپاره امنیتي تدابیر هم سخت نیول شوي دي. کله چې موږ راغلو په سیمه کې ډېر زیات امنیتي مامورین تر سترګو کېدل. لکه څنګه چې ما وویل، د ټرمپ د وینا ټکي معلوم نه دي، اما راپورونه وایي او دا څرګند ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تل په خپل هغو پلانونو او هغو کارونو باندې راګیږي چې د کمپاینونو په وخت کې ټینګار پرې کوي. ویل کېږي چې دای به امریکا کې د امریکا د اقتصاد په پیوړي کولو، د امریکا د عظمت په مسله باندې، د غیر قانوني مهاجرینو په مخنیوي باندې او په بهرنیو مسایلو کې به په ډېر احتمال سره چې په منځني ختیځ د منځني ختیځ په سوله د اوکراین د جګړې په ختمېدو او د تیمور ته په یوه شمېر نورو مسایلو باندې بحث.
هرومرو د به په دې تیرو څه باندې د شورازو کې په خپل لاسترونو هم تمرکز وکړي. اما اجازه راکړئ چې دا پوښتنه هم وکم چې په تیرو ورځو کې د غونډې څه بحثونه کړي او د ویناوالو ټینګار په څو.
شکیب، دا غونډه د پنځشنبه په ورځ پیل شوې، نن وروستۍ ورځ ده. غونډه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مرستیال دی ریوانس په وینا او بحث سره پیل شو. جی ریوانس اما د غساسې خبرو وکړه. جی ریوانس وویل چې موږ په یوې میاشت کې د څلورو کلونو په اندازه کار کړی دی. جی ریوانس هم په بیلابیلو موضوعاتو بحث وکړ. ده وویل چې امریکا مخ په پیاوړي کېدو روانه ده، د امریکا عظمت بیرته ترلاسه شوی دی. جی ریوانس د غیر قانوني مهاجرینو د راتګ په مسله باندې بحث وکړ. ده وویل چې حکومت په پام کې لري جنوبي سرحد ته زیات سرتیري واستوي څو د غیر قانوني کډوالو د راتګ مخه ونیول شي. جی ریوانس همدارنګه په امریکا کې د اصلاحاتو په مسله بحث وکړ. ده وویل چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ حکومت هڅه کوي چې د مالیه ورکوونکو د بې ځایه د پیسو د بې ځایه مصرف مخه ونیول شي. د مونیخ کنفرانس هم د خپل سفر په اړه وویل چې هلته یې سفر وکړ او پیغام یې روښانه و. د پیغام ده وویل چې اروپایانو ته دا و چې هم اروپا او هم امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د راتګ مسله لوی تهدید و. د جی ډی وانس ترڅنګ د ټرمپ بل نږدې متحد میلیاردر ایلون ماسک هم د پنځشنبه په ورځ وغږېد. په حکومت کې د بیوروکراسي د اصلاحاتو د راوستلو په مسله بحث وکړ. ده وویل د حکومت ټول تمرکز په دې دی چې په حکومت کې د بیوروکراسي مخاوني بولش نکه دی غونډه ته نور ډیرو کسانو هم ویناوی وکړي د امریکا د داخل څخه سربیره د اروپا د ګڼو هیوادونو څخه محافظه‌کاران هم راغلي دي او دوی د بیلابیلو مسایلو په اړه بحث کوي. غونډه نن هم پیل شوې ده او په دې غونډه کې کسان محافظه‌کاران راځي، د بیلابیلو ټولنو مشران دي یا بیلابیل چارواکي دي د مختلفو موضوعاتو په اړه، مثلا د انساني قاچاق په مسله، د مالکیت غیر قانوني کډوالو په مسله، د امریکا په اقتصاد یا صحت په موضوعاتو، دې ته ورته په دې موضوعاتو دلته بحث کېږي. اما دلته ټول منتظر دي ته چې څه وخت د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ راځي او دې غونډې ته وینا کوي. راځي په دې اړه دا راپور شي کوم څه شوی په ګټه.
د جمهور رئیس مرسیل جی ډی وینس اروپا ته خبرداري ورکړ.
دا واضح او معلومدار خبره ده چې موږ د اروپا سره مهم ائتلاف ته ادامه ورکوو، خو زه په دې واقعا فکر کوم چې د هغو متحدینو قوت په دې پورې تړلی چې آیا موږ خپلې ټولنې په صحیح لارې روانولی شو که نه.
وینس د پنجشنبې په ورځ د محافظه کارو سیاسي عمل په کانفرانس کې دا خبرې کړې دي. د سږ کال په غونډه کې د ارجنټاین، برېټانیا، پولینډ، هنګري او ایټالیا څخه د ښي اړخو اروپایي مشرانو ګډون کړی و.
زه فکر کوم چې باید هغه څه چې په سی پی اے سی کې روان دي باید ډېر جدي ونیول شي. موږ دلته په اروپا کې د امریکا دودیزو متحدینو او ناټو څخه د جلاوالي شاهدان یو، او دا یوه اتیا کلنه ملګرتیا ده چې داسې ښکاري چې اوس ماتیږي، او له همدې امله زه فکر کوم چې دا د امریکایانو او په حقیقت کې د اروپا لپاره د اندېښنې وړ ده.
ټول اروپایان د ټرمپ د ادارې سره اختلاف نه لري.
جمهور رئیس ټرمپ صحیح خبره کوي چې وایي جنگ دې ختم شي، لکه څنګه چې زما صدر اعظم وویل چې دا جنگ باید ختم شي، ځکه چې موږ هیڅ کوم منزل ته نه رسوي. صرف یو لیونتوب دی او سلګونو زره خلک وژل کیږي.
د اروپای پارلمان یوې غړي چې په رومانیا کې د ښي اړخي ګوند رئیس ده، امریکا غږ ته وویل چې د ټرمپ ادارې ورته بلنه ورکړې ده، او دا لومړی ځل دی چې د ټرمپ سره د 2024 کال د جمهوري ریاست په ملي انتخاباتو کې د هغه په دریز وغږېده.
زه د اروپایي اتحادیې ضد نظر لرم، ځکه د ناټو ضد نظر لرم. د ناټو د اقداماتو، د دغو اقداماتو ضد یم چې جنګ یې جوړ کړی او همدغسې نورې مسلې. زه ځکه د کرونا د ویروس د واکسینونو او ماسک ضد وم چې زه د رومانیې د ولس غږ وم، لکه څنګه چې ته د امریکایانو غږ یې. که څوک د اساسي قانون خلاف نظریات لري نو باید انتخاب نشي.
د محافظه کارو د سیاسي عمل دغه کانفرانس د ټرمپ د محافظه کار سیاست سرته رسولو کې مهم رول لوبوي. هغه د خپل ریاست په لومړنۍ دوره کې دې غونډه کې وینا کړې وه، او ساکالی د شنبه په ورځ بیا په دې غونډه کې خبرې وکړې. رڼا دورنی غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگتن.
راځو افغانستان ته. افغانستان کې د روغتیا کلستر چې د روغتیا د نړیوال سازمان تر څارنې لاندې یو شمېر غیر حکومتي موسسې او ادارې پکې کار کوي. په دغه هیواد کې د روغتیا په سکتور باندې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو مرستو د ځنډ د اغیزو په اړه ویلي چې د مرستو ځنډېدو 2.4 میلیونو اړمنو افغانانو باندې اغیزه کړې ده. د ریلیف په انټرنیټي پاڼه کې په افغانستان کې د روغتیا کلستر د معلوماتو په اساس په یو خپور شوي راپور کې لیکل شوي چې د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له امله په افغانستان کې د یو زیات شمېر روغتیايي مرکزونو فعالیتونه ځنډېدي دلیدی. د دغه راپور لمخې د غوروختي مرکزونو ته ډیر لږ غیر حکومتي ادارو خدمتونه برابرول چې اوس یې د غو مرکزونو سره مرستې اغیزمنې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امغی ادارې او چا د راپور لمخې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د غوروختي سکتور ته د بودیجې د برابرولو په برخه کې لوی ونډه لري، او په دغه هیواد کې د بشري مرستو لپاره د ټولو بودیجې 3.9% د امریکا د متحده ایالاتو لخوا برابرېږي. په سیمه کې د ننګرهار په ولایت کې د طالبانو سیمایزو چارواکو ویلي چې د تورخم دروازه د جمعې د شپې رئیس د پاکستانی ساتونکو لخوا تړل شوې چې لامل یې پر دغه لار نن هم د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ډول تګ راتګ ځنډېدلی ده. په دې اړه نور جزئیات په پېښور کې د خپلې همکارې مسکا ساپینا اخلم چې په سکایپ د پروګرام سره ملګری شوې. مسکا جانې، د دروازه بیا ولې بنده شوې؟
سلامونه شکیب سر، تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته، څنګه چې تاسو ویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو لویه او مصروفه لار چې تورخم دی، تیر شپه 11 بجې دا دروازه د هم مسافرو پر وړاندې او هم تجارت پر وړاندې تړل شوی ده. خو مسله یوازې د تیر شپې نه ده، بلکې د څو ورځو راهیسې څومره هده پورې چې موږ نن د تورخم د چارواکو څخه او ځینې باوري سرچینو څخه معلومات ترلاسه کړ، دا موضوع د څو ورځو راهیسې دوام و او ویل کېږي چې هغې غاړې د افغانستان غاړې ته په زیرو پوینټ کې یا صفري نقطې کې طالبانو یو پوسته یا مورچه جوړوله چې په دغه کې پاکستان خپل غبرګون ښودلی او دروازه یې بیا تیره شپه 11 بجې وتړله. د افغانستان لوري د تورخم د کمیسار عبدالجبار حکمت ویلي چې کله دوی د خپل خاورې د ساتنې لپاره کومه تاسیسات یا ودانۍ جوړوي نو د پاکستان لوري دروازه تړل کېږي چې له کابله په زرهاو خلکو ته هم زیان رسیږي او تجارت هم اغېزمنه کېږي. که څه هم د خلکو تګ راتګ تر 8 بجو پورې وي، د شپې خو تجارت ټوله شپه روان وي او په دغو مسافرو کې یوازې مسافر نه بلکې ناروغان هم دي چې په دغو کې د زړه او د سرطان ناروغان چې دواړو غاړو ته انتظار بس یغي هم د مسلو سره مخ دی. نن کومه ناسته هم نه ده شوې، که څه هم دین وړاندې داسې کومه ستونزې پیلې ده په د ورته مسلو له کابله په دغو کې بین خطي هم شوې دي. تیر کال څو ځلې موږ وکړه او په هغه کې مرجوبله هم دواړو غاړو ته رسیدلې ده، خو دې ځل پرته له کوم خطه دروازه بنده شوې ده. خو البته نن کومه ناسته نه ده شوې، اما کوم معلومات چې موږ ترلاسه کوو وی وای چې دا پریکړه به د اسلام آباد او د کابل پلاس کې وی چې دوی به څه پریکړه کوي، خو د دې له کابل سوداګرو ته او خلکو ته تر ډیره حد پورې زیان رسیدلې ده.
ډیره ډیره زیاته مننه، موږ د خبر تعقیبو او هر مرو پر اتونکو خبرونه کې د تاسو نه نور جزئیات هم اخلو. ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه کور وته.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د ترهګر ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداري ورکړه ده. روبیو په تازه څرګندونو کې ویلي چې ترهګر ډلې په افغانستان کې لا هم فعالیت لري. د پدې وخت کې د طالبانو بشپړ کنټرول تر پښتنې لاندې راوسته ده. طالبانو د روبیو څرګندونو ته سمدستي کوم خبرګون نه دی خوده، خو دوی په پرله پسې ډول په ټول هیواد کې د واکمنۍ ادعا کړې ده. تر دې مخکې ملګرو ملتونو راپور ورکړی و چې د القاعده غړي په ټول افغانستان کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې تر ملاتړ لاندې د پټنځایونو د موندلو هڅه کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په تازه څرګندونو کې ویلي چې د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان کې داسې سیمې شته چې افراطي ډلو ته د فعالیت فرصت برابروي. مارکو روبیو دغه څرګندونې د سی بي ایس د پخوانی خبریال کاترین هیروش سره د اکسپرت ټولنیزه پاڼه په یو مرکه کې کړې دي.
زه به ونه وایم چې دا د سپتمبر 2 څخه د مخه وضعیت په څیر دی، خو زه فکر کوم کله چې تاسو د حکومت کولو داسې ځایونه ولرئ چې پرې سیالي وي، نو تاسو داسې حکومت نه لرئ چې د خاورې په هرې برخې بشپړ کنټرول ولري. دا دې ډلو ته فرصت رامنځته کوي.
روبیو زیاته کړې چې طالبان په ځینو مواردو کې د ترهګرۍ ضد همکاري کوي، خو په ځینو نورو مواردو کې بیا دا همکاري نه تر سترګو کیږي. طالبان د روبیو څرګندون ته سمدستي خبرګون نه دی خودلې، خو دوی په پرله پسې ډول د ټول هیواد د کنټرول ادعا کوي او د افغانستان په خاوره کې هر ډول بهرنۍ او ترهګرو ډلو شتون رد کړی دی. روبیو د څرګندونې څو ورځې وروسته له هغه کوي چې ملګرو ملتونو راپور ورکړ چې د القاعده فعالان په ټول افغانستان کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې تر ملاتړ لاندې د پټنځایونو د موندلو هڅه کوي.
طالبانو یو مناسب چاپیریال رامنځته کړی چې القاعده ته په ټول افغانستان کې د خوندي کورونو او روزنیزو کمپونو د شتون اجازه ورکوي.
یو شمیر شنونکي وایي افغانستان د سیمې لپاره امن هیواد نشي کېدی.
دا چې تروریستي ګروپونه په افغانستان کې فعالیت لري کیا په واضح ډول ویلی سو چې بله. موږ او تاسو ولیدل چې د داعش حملات په قندوز، په کابل، په سمنګان کې چې ډېر تلفات یې درلوده، په دې معنا چې تروریستي ګروپونه په افغانستان کې فعال دي. یا مثلا مشتاسی د یمن زوایری مرک په گرین ایریا د کابل کې ولیدای، په امنترین ساحه د کابل کې یمن زوایری حضور درلود.
ل د ټول اندیښنو سره سره طالبان د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشهد طالبانو د کابینی او شمیرغړی د سیاسي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په مخه ازبکستان ته تللی دی.
دغه کار چې ازبکستان وړي دی یو سواد ورکولو یو نو کورسونه ورکولو طالبانی چارواکو ته دلته پرانیزي او ورته اجتماعي اقتصادي پرمختګونه وخی تر څو د طالبانو په منځ کې داسې یو ذهنیت رامنځته شي چې یو دولت یوازې په مدرسو نه اداره کیږي.
سره له دې چې طالبانو په جګپړو غړو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لوري د سفرونو سخت بندیز لګیدل دي خو لیدل کیږي چې د دغه ډلې ځینې جګپوړي غړي بیلابیل هیوادونو ته ښکاره سفرونه کوي. وحید فیضی د امریکا غږ.
په افغانستان کې د سرطان د درملنې لپاره څه امکانات شته؟ خلک ولې بهر ته د درملنې لپاره ځي؟ په دې اړه یو مهم مطلب لرو، خو اوس یوه لنډه دمه کوو.
انګریزي د هغې لپاره، انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د ټولو لپاره. د انګریزي ژبې د امریکایي لهجې د زده کړې خپرونه به ډېر ژر د امریکا ژغ څخه پیل سي. د انګریزي ژبې د زده کړې دا خپرونه د ټولو لپاره ده. اټس فور یو، دا خپرونه ستاسو لپاره ده.
بیا هم خره غلاست. په نړیوالو خبرونو کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د زندانیانو د تبادله په لړ کې حماس نن شنبه شپه غرمل شوي کسان خوشې کړل. ټاکل شوی چې اسرائیل هم د دې کار په بدل کې سلګونه فلسطینی بندیان آزاد کړي. د غزه کې دربند موافقې د لمړي پړاو ورسته تبادله د چتر سره کیږي. د جنوري 19 په غزه کې دربند لنافذیدو رئیس ټاکل شوی چې په دې پړاو کې حماس 3 غرمل شوي کسان خوشې کړي. حماس او اسرائیل دواړو ویلي چې غواړي د شوي موافقې د دویم پړاو پر سر خبرې پیل کړي چې د منځګړو په خبره شاوخوا شپته یا رغمل شوی کسان خوشی شي او اسرائیل به غزه څخه خپل ځواکونه وباسي. پام وکړئ په دې اړه د پاتسي وډاکس ورا د ریپورت پښتو ژباړه ده.
د پنځشنبه په ورځ د حماس لخوا په بیرته ستانو شوی څلور تابوتونو کې د اودید لفشیتس جسد هم شامل وو چې د اختطاف په وخت کې درې اتیا کلن وو او د بیباس په نوم د کورنۍ دوه کوچني ماشومان. د اسرائیل پاوز وای هغه کس چې ټولو د دې ماشومانو د مور شيري بیباس د جسد په ګومان دوی ته ورسپارل شوی وو د یوې نامعلومې میرمنې جسد دی. اسرائیل حماس د پخوانی لنډمهاله اوربند په سرغړونې تورن کړی، خو حماس په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اسرائیل پاوز ویل چې دا د حماس لخوا د اوربند شدیده سرغړونه ده چې د 2023 کال د اکتوبر د 8 برید نو وروسته د اسرائیل لپاره غم لا زیات کړی. اوس هم لسهاو یرغمل شوی په غزې کې دي.
هر هغه څه چې مونږ یې کوو زما د ورور لپاره دي. ټول هڅه مو د دې لپاره کړې دي چې کور ته بیرته راولو. یوازې د هغه د بیا لیدلو تلوسه لرو. مونږ ورپسې ډېر خپه شوی یو.
د اوربان په لومړی پړاو کې درې دیش تنه یرغمل شوی خوشی شول. د دوی بیرته راستنیدل پر لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو فشار زیات کړی چې د دوهم پړاو لپاره خبرې اترې وکړي. خو د هغه د ائتلاف خي اړخي غړي غواړي چې د حماس د ختمولو لپاره جګړه بیرته پیل کړي. له واشنگتن څخه هم فشار زیات شو. د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د دې اونۍ په پایل کې اسرائیل کې وو او د دویم پړاو د پایل او خوندې ساتلو ټینګار یې کاوه. شنن کې وای چې دا به آسان نه وي.
It's possible that دا ممکنه ده چې دوی په عین وخت کې په دویم پړاو باندې مذاکره کوي. دا لومړی پړاو په غزولو موافقه وکړي، خو د دویم پړاو په څرنګوالي باندې د دواړو خواو لخوا د رسمي موافقه ترلاسه کول زما په اند خورا ستونزمن کار دی.
ولسمشر ډانلډ ټرمپ په وار وار ویلي چې غواړي د فلسطینیانو خاوره ونیسي او د منځني ختیځ په شاندارې سیمې ریویرا یې بدله کړي. د پنځشنبه په ورځ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس ویل چې غزه د دوزخ کنده ده.
نو چاودو توکو ته چې ګورو په هر ځای کې د ورانو ودانیو پاتې شونی، د فضله موادو کانالیزیسیون نشتوالی، د اوبو نشتوالی. او ولسمشر ټرمپ د یو عملي واقعیت پر بنسټ چې د غزه 1.8 میلیونه وګړي اوس له همدې کبله ځورېږي یو پلان وړاندې کړ.
عرب مشرانو د ټرمپ پلان رد کړی او د جمعې په ورځ پر یاد کې د سعودي د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په کوربتوب غونډه وشوه. ټرمپ د محمد بن سلمان نغواړي چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ منځګړتوب مرسته وکړي. د پاتسي وډاکسوارا رپورټ، خایسته ساده تلمی، امریکا غږ، واشنگتن.
په نورو لنډو خبرونو کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ ویلي چې د تمه لري چې اوکراین د واشنگټن وړاندیز ومني او امریکا د هغه هیواد په منرالونو پانګونه پیل کړي. د ټرمپ ادارې د اوکراین د قیمتي منرالونو د سپړلو لپاره یوه طرحه وړاندې کړې چې له مخې د امریکا د دفاعي بودیجې یوه برخه ادا او بل اخره د اوکراین جګړه ختمه شي. ولسمشر ټرمپ هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د مې په میاشت کې مسکو ته په سفر ځي. ټرمپ په داسې حال کې دغه څرګندونې کړې دي چې امریکا په منرالونو د پانګونې اصلاح شوې طرح کیف ته سپارلې، ځکه چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي د واشنگټن لومړنی وړاندیز رد کړی و. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ د امریکا د وسلوالو ځواکونو عمومي لوی درستیز جنرال چارلس کیو براون لندن څخه لرې کړ. دا د وسلوالو ځواکونو په مشرتابه کې د ولسمشر ټرمپ تازه ادلون بدلون دی. ټرمپ د جنرال براون د لرې کولو دلیل نه دی روښانه کړی، خو په ټولنیزه شبکه کې د هغه څلوېښت کلن د نظامي خدمات ستایلی دي. ولسمشر لیکلی چې د جنرال براون پر ځای د هوایي ځواکونو ډګر جنرال ډان رازن کین د نوي عمومي لوی درستیز په توګه نوموي. د ولسمشر ټرمپ تر اعلان وروسته جنرال براون د امریکا په هوایي ځواکونو کې د خپل ماموریت یادونه کړې او ویلي دي چې دا په ډلګي کې یوازینی افریقایي امریکایي و. د جرمنی پولیسو نن شنبه هغه مشکوک بریدګر نیولای چې د جمعې په ورځ په برلین کې د چړې په گزار دوه کسان سخت ژوبل کړل. پولیسو د بریدګر د هویت او د برید د انګیزې په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي. د برلین پولیسو د ایکس په پاڼه کې لیکلي چې کس د پیښې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. پیښه په برلین کې د امریکا سفارت ته څیرمه رامنځته شوې. پولیس وایي چې ژوبل شوی کس د سختو ټپونو له کبله روغتون ته د درملنې لپاره لیږدول شوی دی. دا پیښه په داسې وخت کې کیږي چې سبا یک شنبه په جرمني کې عمومي ټاکنې کیږي. لکه څنګه چې یادونه وشوه، په جرمني کې د یک شنبه په ورځ ټاکنې کیږي. دا ځل په انتخاباتو کې د مهاجرت او د ژوند د اصلي لګښتونو په اړه د رای ورکوونکو ناامیدي د کمپین یوه مهمه موضوع وه. په دې ټاکنو کې تر ټولو مخکښ نومان امریکا په ټاکنو کې په لاسوهنې تورنه کړې ده. نور تفصیل د هنري ریجول د رپورټ په پښتو ژباړه کې.
هارټبوټ کیوتر په پخوانی ختیځ جرمنی کې لوی شوی. هغه د جرمنی د بیا یو ځای کې دروسته د ترکاڼۍ یو بریالی کاروبار جوړ کړ. هغه سول سیزي د مرکزی خي ارخي ایسوي دیموکراتانو په لوي کوله، خو د هغه وروسته چې په 2015 کال کې د هغه وخت صدر اعظم انګلا مرکل د 1 میلیون نه زیاتو مهاجرینو ته جرمنی ته د راتګ اجازه ورکړه، نو هغه د دې ګوند په لوي پریښوده. هارټموټ اوس د مهاجرت ضد یا اف ټی ګوند غړی دی.
دا یوازې د تور پوستو خلکو خبره ښکاري چې ښه نه وو، مهربانه نه وو، هغه ډول نه وو چې مونږ یې غواړو. تاسو باید لږ پام وکړئ، خودوی دا کار هیڅ نه کوي.
د جرمنی لپاره بدیل ګوند مهاجرت په اړه درایور کوونکو د ناامیدۍ نه ګټه پورته کړي او د ټاکنو د مخه په سروې کې دویم مقام ترلاسه کړي.
زه د دې غیر قانوني مهاجرت د بندولو لپاره ولاړم.
په عین حال کې په جرمنی کې د ترګری زوبردلو ورستي لړۍ د مهاجرت په اړه باس لا پسې تود کړي دي. د تر ټولو ورستي برید د جمی فورس په میونخ کې وشو. د ای اف ټی ګوند د امریکایي میلیارډر سوداګر ایلان ماسک ملاتړ ترلاسه کړی دی، چې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو مهم ملګری دی. خو اکثره جرمنان د دې ګوند نه خوښ دي. د کورنیو استخباراتي ادارې د ای اف ټی ګوند د یو ممکنه افراطي سازمان په توګه ساري. په برلین او نورو ښارونو کې د ښي اړخو په ضد لاریونونه شوي دي.
زه د نژاد پرستی او د ښي اړخي فکر عادي کېدل په مکمله توګه د اندېښنې وړ ګڼم.
شنون کې سارا واګنر وایي د کډوالۍ موضوع د ټاکنو په کمپاینونو کې غالب ده.
دا هغه لومړی مسله ده چې خلک په رښتیا څاري او د دوی د رای انتخاب به اغیزمن کړي. دویمه تر ټولو مهمه مسله اقتصاد دی. د 2020 کال د تیرو ټاکنو په پرتله د ژوند لګښتونه ډیر لوړ شوي دي.
اقتصادي فشارونه د نومبر په میاشت کې د درې ګوندونو د ائتلافي حکومت د سکوت لامل شول.
د جرمنی اقتصاد اوس پورپایي اتحادیه کې تر ټولو شاته دی. موږ د ټولو وروسته یو.
کې د شي چې مرز اکثریت ترلاسه نه کړي، خو د خي اړخي ای اف ری سره د ائتلاف ته جوړولو امکان رد کړی دی. په همدې مسلې د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس نیوکه کړې ده. هغه د جمعې په ورځ د میونخ په امنیتي کانفرنس کې استازو ته وویل چې د خلکو غږ مهم دی. مرز جی ډی وینس د جرمني په ټاکنو کې په لاسوهنې تورن کو. دا و د هنری ریجول د رپورټ پښتو ژباړه. نظرانی یوسفزی، امریکا غږ.
دا امریکا جاغ ستاسې جاغ او یا صدای شما د خبرونې درنوریدونکو استودیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ اوس تاسو کولای سي د امریکا ژغ د واتس اپ پښمرې هم زنګ ووهي او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو ژغ خبرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا ژغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 55 55 58. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
د خبرونه په پای کې مو بیرته افغانستان ته بیایم. په افغانستان کې په سرطان ناروغي یو شمیرخته کسان د درملنې په موخه بهرنیو هیوادونو ته ځي، خو په افغانستان کې داسې روغتونونه شته چې د دې ناروغۍ په برخه کې لومړني خدمات وړاندې کوي. د سرطاني ناروغیو متخصصین د نوړو خوړو ترڅنګ د ککړې هوا او د نشه یي توکو استعمال د دې ناروغۍ لوی عوامل بولي. نورحال د شمس آریان په ریپورت کې.
د کابل په دې روختون کې د نورو ناروغانو ترڅنګ په سرطان ناروغیو اخته کسان هم په لوی شمیر پر بسترونو پراته دي. دغه ناروغان چې د سرطاني ناروغیو له اړوند ډاکترانو له خدماتو خوښ دي، خو زیاتوي چې حکومت باید د اسانتیاو د رامنځته کولو ترڅنګ پرې انرژي ترڅو د هیواد با تجربه ډاکتران خپل هیواد پرېږدي.
تکلیف ما تکلیف سرطان معده بود. تقریبا 5-6 روز را ما زیر تاثیر واکسین بودم، بعد از او بهبود شده رفتم. تا که امروز فضل خدا به تواد و یاری پروردگار ما هر چیز میتونم بخورم.
وقت نده چه کم دکتران من دارو خواهد که دکتران دی پروپیسر دی بهر تلال نیست و تقبل افغانستان در خدمت که کم کنی نکنی چه دا پا حال که ورطا معینات ماشین و نرس سر تو میمکانات طول دو جور کی او دل تا دی دکتران رو استفاده و که افغانستان خلق دی پار.
ډاکټر وایسدین کاکړ چې په دې روغتون کې په سرطاني ناروغیو د اخته ناروغانو درملنه کوي، د نورو علتونو ترڅنګ د ناوړه خوړو استعمال، ککړه هوا او جینیټیکي اړخ د سرطاني ناروغیو علتونه یادوي.
لسنه نیولې همداسې تر جینیټیک پورې تر محیطي فاکتورونو پورې د سږو په سرطان کې همداسې تر ځینې کسبي فاکتورونو یا خوراکونو نه چې کېدلی شي خطر فاکتور وي، مثلا د معدې یا هم د خپل هضمي سیستم په سرطانونو کې خپل رول لوبولی شي. ځینې وخت ځینې مزمن امراض چې مریض له پخوا نه په مریض کې شتون ولري او هغه امراض په آینده کې د دې خطر شتون لري چې هغه د سرطان یا کینسر ته واوړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې تیر کال نږدې 6000 د سرطان ناروغیو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د یاد وزارت ویان رسنوی ته ویل چې تیر کال تر 20000 زیات په سرطان ناروغیو اخته کسان اړوند روغتون ته هم معرفي کړي دي. بل خو د سرطاني ناروغیو ډاکټران په میرمنو کې د سینې د سرطان یادونه هم کوي. دوی زیاتوي چې اکثره وخت د اقتصادي ستونزو په سبب خلک نسی کولای تر څو پر وخت اړوند معاینات وکړي.
موږ هیواد اقتصاد بدبختانه چې دومره ډیر ښه نه دی چې هر سړی دې شپږو میاشتو کې یو کال کې د خپل وجود سکریننګ وکړي. هغه مریضان چې په خپل فامیل کې مثلا فامیلي تاریخچه یې مثبت وي د سرطان مریضۍ په اړه، نو هغوی مکلف دي چې په خپل آینده کې د خپل وجود سکریننګ وکړي. یو د هغوی څخه زنانه وو کې د سدیو سرطان چې ډیر عام دی اوقات یې ډیر زیات شوي دي، دا وی سکریننګ دی باید چې وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې د آسیا په جنوب ختیځ سیمه کې 2.4 میلیونه د سرطان پیښې ثبت شوې چې 15000 پکې ماشومان ول. دغه سازمان اټکل کوي چې تر 2050 میلادي کال پورې به په سیمه کې د نوي پیښو او مړینو په شمیر کې 85% زیاتوالی راسي. شمساریان، امریکا غږ.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایته رسیدي. ستاسو لملتیا څخه ډیره زیاته مننه کوم. یادونه کوم چې د دې خبرونه مطالب په څو شیبو کې د امریکا غږ په ټولنیزو شبکو کې هم خپریږي. په نیم ساعت کې د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه هم پیلېږي او د سپینې خبرې د بحث موضوع ازبکستان ته د طالب چارواکو سفر ده. په دې خبرونه کې موږ سره برخه واخلئ او دا چې په دې خبرونه کې موږ ملتیا وکړه ډیره زیاته مننه کوم. د خدای پامان.
انګریزي دا غره لپاره، انګریزي دا غره لپاره، انګریزي د ټولو لپاره. د انګریزي ژبه د امریکایي لهجه د زده کړې خبرونه به ډیر ژر د امریکا ژغ څخه پیل سی. د انګریزي ژبې د زده کړې د خبرونه د ټول لپاره ده. اټس فور یو. د خبرونه ستاسو لپاره ده.